ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان مصاحبه انجام دادیم. ایشان در رابطه به اعزام تیم ملی پرورش اندام و فتنس به مسابقات جنوب آسیا برای شما بیشتر معلومات میدهند.
به این معناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطر اینکه قبلا هم چندین بار قهرمانی و قهرمانی جنوب آسیا را دارند.
در قسمت دوم برنامه با عبدالسمی فیضی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مصاحبه انجام دادیم. ایشان قرار است که به تاریخ 14 جون در یکی از سازمان‌های مبارزات آزاد کانادا در برابر حریفش وارد قفس شود.
امید داریم، توکل به خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم میخواستم مسابقه که 15 روز برش آمادگی گرفته بودم، تجربه همو فایت هم دارم به خاطر ازی.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات فرهنگی و اجتماعی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان و همچنان رئیس بخش انتی دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام را با خود داریم که قرار است اعضای تیم ملی پرورش اندام افغانستان راهی مسابقات پرورش اندام و فتنس جنوب آسیا شوند که مسابقات 14 دوره‌ایش است که از تاریخ 6 الی 10 جون به میزبانی مالدیو برگزار میشه. به می خاطر خواستیم با استاد عبدالرحمن حمید صحبت کنیم که آمادگی های ملی پوشا از چی قرار است و کیها در کدام اوزان و در کدام بخش ها از افغانستان نمایندگی خواهند کرد و فدراسیون چقدر آماده است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد صاحب عزیز، امیدوارستم که شما از من دوست در حال باشین. برای تمام شنوندگان برنامه هم احترامات خود تقدیم میکنم. در خدمت شما هستم جناب شهزاد صاحب عزیز.
سلامت باشین. اگر آمادگی ها را برای شنوندگان بگوین که از چی قرار است، کیها میرن، در کدام اوزان و چقدر امیدواری وجود داره برای کسب نتیجه.
تشکر جناب شهزاد صاحب عزیز. همونطور که شما در شروع برنامه بهش اشاره کردید، 14 دور مسابقات جنوب آسیا هست و میزبانی کشور مالدیو، شهر مالی که پایتخت کشور مالدیو است، این مسابقات برگزار میشه. البته همه شنوندگان عزیز میفهمند که کشورهای حوزه جنوب آسیا همو 8 کشور است که از جمله افغانستان و پاکستان و هند و نپال، بوتان، بنگلادش، سریلانکا و خود کشور میزبان که مالدیو است. در این مسابقات امسال ما 11 ملی پوش برای مسابقات داریم که مستنشای فتیری در بخش نوجوانان زیر سن 21 سال و همچنان در وزن 85 کیلوگرم مسابقه میکنم و همچنان وحید الله صدیقی ملی پوش دیگه فدراسیون هست که در وزن 60 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنن و همچنان فراموز اکرم زاده هست که در وزن 65 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنن و همچنان محمد میرویس سخی در وزن 70 کیلوگرم و نایب مبارز که آقای عضلات افغانستان هم هست و مدال‌آور مسابقات جهانی هم هست در سال 2022، اینا در وزن 90 کیلوگرم هستند و همچنان نوید احمد رامین در وزن مثبت 90 کیلوگرم. همچنان ما شاهد شهیم در بخش اتلتیک فیزیک داریم و همچنان صفی الله غفاری را در بخش اتلتیک فیزیک داریم و مهدی اسلمی را با نصیب الله اعظمی و ستار حسینی در بخش اسپورت فیزیک داریم که در کل 11 ورزشکار هستند و دو هیئت هم از کابل در این مسابقات این ورزشکارا را همراهی خواهد کرد.
بسیار خوب، مسابقات جنوب آسیا سطحش چگونه است؟ چون در تجربه قبلی ثابت شد که یک ورزشکار از هندوستان در مسابقات جنوب آسیا اول شد، در آسیا هم اول شد و در جهان هم اول شد. این چی را ثابت می سازه از لحاظ کیفیت؟
جناب شهزاده عزیز، کشورهای جنوب آسیا سه کشور هم میتونیم که ادعا بکنیم که قدرتمند هستن در امی حوزه جنوب آسیا. یکی کشور هندوستان و کشور افغانستان که خوشبختانه بگویم که چندین بار قهرمانی تیمی در از مسابقات جنوب آسیا داره. ایران به عنوان یک تیم قدرتمند گفتم میتونیم کشور افغانستان، کشور هندوستان و همچنان کشور میزبان کشور مالدیو است. اگرچه کشور مالدیو یک قدرت نوکا است و در گذشته حرف اول فقط کشور هندوستان میزد، اول خوشبختانه امسال و همچنان سال گذشته که ما در رقابت جنوب آسیا اشتراک کرده بودیم تانستیم که امو جایگاه خود را دوباره به دست بیاریم. در رابطه با کسب افتخارات از جنوب آسیا، قبل از اینکه من در رابطه با سوال شما بپردازم، میخوام مختصر از بسارده افغانستان هم که از کشورهای جنوب آسیا از مسابقات جنوب آسیا چقدر دستاورد دارد خدمت شما اشاره بکنم که ما سه دور رقابت های جنوب آسیا را قهرمانی تیمی را بعد استاوردیم در گذشته، البته در سال 2009، در سال 2011 و در سال 2010 و بعد از اون ما سه نایب قهرمانی داریم، یعنی مقام دومی تیمی را از جنوب آسیا داریم و دو دفعه هم مقام سومی داریم از جنوب آسیا. به این معناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطری که قبلا هم چندین بار قهرمانی اونای قهرمانی جنوب آسیا را دارن، از جمله کشورهایی است که حوزه جنوب آسیا بالای افغانستان حساب می کنند. اما در رابطه با اینکه شما به اشاره کردید که ورزشکاری که در جنوب آسیا اول شد اومد آسیا هم اول شد و در جهانی هم با موسوقی قهرمانی شد، این برمیگرده به اینکه او ورزشکار از یک تیم قدرتمنده که در جهان هم فعلا هر فعال میزنه و در آسیا هم هر فعال میزنه از او تیم آمده بود در جنوب آسیا شراکت، یعنی منظورم تیم هندوستان است که کار هندوستان با او کسرت جمعیتی که داره و به امکاناتی که داره و با حمایت هایی که داره فعلا در کشورهای آسیایی که هر فعال میزنه اونطور هم در جنوب آسیا که هست و حتی در کشورهای جهانی هم یک جایگاه بسیار قوی را برای رشته پرورش و فیتنس، جایگاه بسیار قوی را برای خود اختصاص داده و بسیار امیدوار کننده است برای کشور هندوستان.
بسیار عالی. با اسامی را که شما نام گرفتین از ترکیب تیم ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان، چی فکر میکنین، پیش بینی چی میشه؟ اول، دوم، سوم را افغانستان کدام مقام را کسب خواهند کرد؟
با توجه به ترکیب تیمی که چیده شده از افغانستان، من مطمئن هستم که افغانستان میتونه که یا قهرمانی تیمی را و یا اینکه نایب قهرمانی را دوباره تاریخ تکرار بکنه و از آن خود بسازن. و اما در خصوص مشخص ورزشکارا، با شناختی که از ترکیب تیم دارم و در مجموع تجربه‌ای که از مسابقات و از داوری در گذشته در این مسابقات داشتیم، در دسته نوجوانان زیر 21 سال میتونیم که مدال طلای نقره را بدست بیاریم، اما طور هم در وزنهای 85 کیلوگرم، 90 کیلوگرم و مثبت 90 کیلوگرم هم شانس گرفتن مدال طلا بسیار زیاد است و نقره خوب هم هست. و اما در رشته اتلتیک فیزیک و اسپورت فیزیک هم ما بدنهای داریم که مدعی گرفتن مدال نقره و برونز باشند. در وزنهای سبکتر مثل 60 کیلو و 65 کیلوگرم رقابت ها واقعا سخت است، در این کتگوری ها معمولاً ورزشکارهای زیاد اشتراک میکنند، اما بازم امیدوار هستم که ورزشکارهای ما با اون تلاش و زحماتی کشیدن بتانند در این وزنهای سبک هم در کلاس خود به مدال دست پیدا بکنند.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
ممنون و سلامت باشین، روزتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالسمی ولی فیضی را با خود داریم، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در کانادا زندگی میکنه. قرار است که به زودی رقابت داشته باشه در یکی از سازمانهای خوب کشور کانادا، در سازمان یونیفاید دور 58 قرار است با محمد عدو از کشور کانادا رقابت داشته باشه. عبدالسمی فیضی 6 پیروزی، 2 باخت و 1 مسابقه شون بدون نتیجه به پایان رسیده. در طرف مقابل محمد عدو از کانادا 4 پیروزی داره و هیچ باخت نداره. به همین خاطر خواستیم جزئیات بیشتر را با سمی فیضی داشته باشیم که بعد از تقریبا 3 سال دوری وارد قفس مبارزات آزاد میشه. فیضی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان شما. خوشحال هستم که امرایتان مصاحبه دارم و با امید پیروزی افغانستان بخیر.
چقدر آمادگی گرفتین به خاطر مسابقه های پیش رو؟ چند ماه از تمرین میکنین؟
زبی جان، به این مسابقه اگر ما بگویم که زیاد تمرین نکردیم به خاطر که 17 روز به مسابقه مان و این سازمان برای ما زنگ زد یا تماس گرفت، به خاطر که پیش از این امی سازمان و 2 سازمان دیگه وقتی که ما برش پیشنهاد کردیم مدیر ما یا مچ میکرای سازمان به ما جواب میداد که کسی نمیخوایم رای خودت فایت کنه با ایش ریکاردی که تو داری یا چطور، یعنی حاضر با مسابقه نبودن. باز ما تمرین میکردم ولی تو تمرینی که آدم با مسابقه باید بکنه نمیکردم. یاب در روز که با مسابقه من این بچه محمد عدو که یک فایتر دیگه جوره شده بود، او بچه اوگار شد ریفش و اینا مجبور بودن که بر از این بچه کدام عریف دیگه باید بیاره و کسی نمیخواه که قبول کنه این فایت در عبده روز. باز اینا بر ما تماس گرفتن و ما ناگزیر 3 سال ما مسابقه نکردیم و مردم زیاد منتظر بود ما این فایت قبول کردم، چون دیگه کس نمیخواست فایت کنه ما هم قبول کردیم. عبده روز شده تمرین، روزانه سخت تمرین میکنم، 10-12 روز دیگه هم وقت دارم تا روز مسابقه. انشالله که آماده میشیم، ما تجربه تمرینات و مسابقه داریم، خدا پیروز ما بگردانه.
سازمان های مختلف ملی و بین‌المللی خود تجربه داری؟ با تجربه که خودت داری، با وجود که تمرین کم داری و مسابقه هم تاریخ 14 جون است، یعنی تقریبا حدودا 2 هفته یا 15-16 روز زیاد نمانده، فکر میکنی که برنده شوی؟
امید داریم، توکل به خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم امید قسم مسابقه که 15 روز برش آمادگی گرفته بودم، تجربه همو فایت هم دارم. بخاطر از این فایت هم قبول کردم در فایت نایت هم، اگه شما فایت دیده بودین و لایف هم رفته بودین، ما به اون مسابقه هم 15 روز تمرین کرده بودم، چون که ما در هندوستان بودم و لاوس تماس گرفت که مسابقه داریم، پدرم مریض بود در هندوستان که آمدیم 15 روز کلن با مسابقه مانده بودم و 15 روز ما تمرین کردم و همون تجربه که ما در مسابقه با دست آورده بودم، رفتم همراه از او بچه سیرم مسابقه کردم و خوشبختانه در نمره بردمش. دیگه او سازمان و عریف هم فرق میکنه، این رایابی UFC سازمان معتبر هست، دینا وایت میشینه، دیگه خدا بزرگ است، خدا کنه که برنده شدیم و اگر برنده نشدیم 3 فایت برای ما دادن انشاءالله دفعه دیگه، و مطمئن هستم سر خود زحمت میکشم به فایت که میرم و هدف مینمی است که باید ببرم. دیگه خداوند کمک کنه، 3 تایم روز تمرین میکنم تا توکل ما به خدا.
قرار بود خودت در ماه مارچ با مات بدناریک رقابت داشته باشی، اون مسابقه در سازمان BTC قرار بود برگزار شود. دلیل این که مسابقه کنسل شد چی بود؟
همی بچه ها که وقت مچ میکرها برشان پیشنهاد میکنن که امرای فلانی مسابقه میکنی و نادیده قبول کرده بودن، همی مرد بدناری مرا اکسپت کرده بود که من امرایش فاید میکنم. وقت به مسابقه 15 روز ماند، ای بچه ایمیل کرد به سازمان که ما اوگار هستم و نمیخوایم مسابقه بکنم. از مسابقه پای کشید و هر بچه یا هر فایتری که دوازن ماست برای ما میخواستن که معرفیش کنه و رد میکردم، رای ما مسابقه نمیکرد. با سازمان با ما گفت که شما یعنی معذرت خواهی کرد که کسی نمیخوایم رای مسابقه بکنم، ما در نیکس ایونت برای تو چانس میتیم، یعنی اینمی ایونتی که در 8 جون ایناله همی بیتیسی هم یک ایونت داره 8 جون. باز ما هم رای از یا که تماس گرفتم بعد از او همی یک ماه پیش که آیا در 8 جون با ما چانس میتیم با مسابقه، باز هم اونمو گفت تایید کرد که nobody want fight with you، میگه نمیخواه کسیم رای مسابقه بکنه. ما گفتم همین بدناری که بیار که قبلا که تو ما جوره بود گفت که اوگار شدیم حال خواد جور شده، گفت اونم هم نمیخواید از مسابقه بکنن دیگه. شاید نمیفهم که علتش ترس بوده که نکدن مسابقه، اگر که اوگار بود خود ای دوره باید میامده میباشه، ولی گفت که نمیکنه کس کرد مسابقه. باز این همی یونیفاید ام ام ای برازی هم ما تماس گرفتیم، یا هم گفتن یک فایتر در ایجا در وزن 77 کیلو دارن که 6-7-2 از ریکاردش، برازو پیشنهاد کرد مچ میکر یا منیجرم گفت که اون بچه نمیخوایم راید مسابقه بکنه، که دیدیم در عبدال روز باز تماس گرفتم که اینی بچه با نام محمد آدو آیا کدش مسابقه میکنی؟ ما گفتم او که میکنم و بخاطر که عریف از یوگار شده و این باید مسابقه کنه کن 3 ماهی تمرین کرده به این خاطر ما را قبول کرد و ما این را قبول کردم.
در کانادا سازمان های زیاد است که وجود داره، شما میتونین که تماس بگیرین و این مشکل حل کنین؟ به خاطر از این که کانادا یک کشور کلان است و ورزشکارای زیاد داره، میشه که مچ میکرای مختلف پیدا کنین که این مشکل تان حل شه؟
امروزشان تماس گرفتیم همی و استاد ما که هست خودش اجدب ریکارد وین در شیر داگ داره، دو باخ داره، کلانترین فایتر در ایجاز چیز رفت آمد بسیار نزدیک که تمی جی اس پی کانادایی داره. خب اینا از ذره دور هستن، از هر ولایتش 2-3 ساعت در طیاره باید پرواز بکنی. این مسابقه رو هم که آلمان میرم 3-3.5 ساعت پرواز میکنم، البرتا میگش ادمنتون بخی دور است، مثل که 2 دفعه دبی بری، اینقدر فاصله داره. بعد ما اینجا خود ملک مسافری است، کار هم میکنم و وظیفه می نمیجه است و ما نمیتونم که در اونمو سازمان یا موجه فیزیکلی برم یا تمرین کنم در اون کمپای چیز پیشان یا چیز. به این خاطر امرایشان تماس گرفتیم، اینی سازمان های یونیفای بی تی سی یک دانه سازمان دیگه است بسیار مشهور است در بنام درهم در خود کانادا، که تزی 3-4 سازمان در تماس هستیم، ولی یا عریف را برد پیشنهاد میکنه زبی جان که یا 60 ریکارد در کیک بوکسنگ یا در یک رشته مویتای در دیگر رشته داشته باشه و یا کس کرد مسابقه نکنه، یا که ریسک نمیگیرن دیگه. ما خیلی چرا باز ریسک کرد 60 ریکارده کیک بوکسنگ دنیا که او کرد ادیسانیا و پرایرا و اینی بچه ها مسابقه کرده او را میاره کردش، او خو ریسک هست دیگه، او خو باز خدای نخواسته مسابقه را ببازی باز بگی که ناک میره قبول کردم، هم سیم ریکاردت باشه هم سطحت باشه یک دو ریکارد تا بالا فرق نمی کنه، ولی ای که تو 6 ریکارد یک دنیا تجربه است دیگه. باز او تعریف ها را ما نمی خواهیم، تیم ما قبول نمی کنم.
درست. سازمانی که فعلا امرایش مسابقه قرار است داشته باشی یکی از سازمانهای بسیار معتبر کانادا است و جز سازمانهای است که حداقل در رنکینگ اول یا دوم این کشور قرار داره. بیتلفیلد فایت لیگ یا بی اف ال، همچنان یونیفاید ام ام ای که شما قرار است فایت کنین، مونتریال فایت لیگ ام اف ال یکی دیگر از سازمان ها است، بی تی سی فایت پروموشن یا مامبا فایت لیگ ام اف ال و کانادین کامبات الائنس و هارد ناکس فایتینگ چمپیونشپ، الیت ام ام ای و همچنان پرستیج اف سی و فایت لیگ اتلانتیک. این سازمان هایست که جز 10 سازمان برتر کشور کاناداست و من فکر میکنم که خودت استعداد زیاد داری و در هر سازمان که خودت پیشنهاد بتی از این باد شاید این مشکل حل شوه قهرمان عزیز.
100% او خدایی ما کتمی منیجرم یا کتمی کسایی که گپ میزنه در سازمان ها در برابر ما یعنی عریفایی را که برای ما اول خود میگه نیست هم صد شش ریکارده یا پنج ریکارده یا چهار ریکارده یا در ریکارده اینا فاید نمیکنه. کسایی فاید میکنه که او از 25 30 اینا تو ریکاردهایشان بالاست. ما پرسانشان کردم گفتم چرا با سطح ما یک عریفه نمیارین؟ یکی خوب ریکارد ما 6-2 از دیگر تو میاری 40 ریکارده و 30 ریکارده و 15 ریکارده. میگه تو در سازمان های فایت کردی وقتی که اینا فایت های تو را میبینه استعداد تو را میبینه به این خاطر بر تو اونو تعریفه میاره. این فایتر هایی که در 6 ریکارد و 5 ریکارد است یا از تو چیز میکنه رد میشن میگه که از این ما فایت نمیکنم. دیگه در این وقت اگر فایت خوب هم کنی زبی جان برد مشکل است جنجال جور میکنه اگر خراب هم کنی. حالا ما یک چند فایت در سازمان ها کدیم در بلاروس و فایت نایت و ایسفل یا که در یوتیوب میبینن اونا میگن نه کتش فایت نمیکنیم. باز از یا فایت هایشان یک چیز است در یوتیوب هیچ نیست. پشت یک فایت از این بچه ما این گشته میرم که رو من فایت آخر زیر پیدا کنم کمی چی دارم. یک مسابقهش انداختن ده 2022 مسابقه کرده او رام ده 74 کیلو فایت کرده اون رو ما میبینم ولی ده یک سال آدم بسیار تغییر میکنم فایت ستایلش تغییر میکنم ولی اینا نشر نمیکنم این ویدیوهای ولی از ما هر چیز ما در سوشال میدیا هست فلمای ما تمرینای ما مسابقه ما از یا هیچ نیست ولی
خیلی خوب کلن ورزش MMA در کانادا چطور است؟ چقدر فکر میکنی که شرایط امکانات نسبت به افغانستان مساعدتر از بر شما؟
ورزش MMA در کانادا تمام ورزش ها تنها MMA نیم مویتای جوجتسو یعنی بسیار دکش است ترنرهایشان وسایلشان همه چیز بسیار امکاناتش زیاد است ولی در این جایی که من زندگی میکنم بدبختانه که MMA یک ذره چیز است کشش زیاد نیست مردم زیاد خوش ندارم این زدن و لغت زدن و مش زدن یا زیاد سر جوجتسو و پالوانی اینجا زیاد کار میکنن. در مونتریال در جایی که جی اس پی کم داره در یک دو سه ولایت دیگهش هست که وانکوور و مونتریال اینجا با اوجه دیگه بهترین کمپای تمرینی است که تا نصرت اخبارز به خاطر آمادگی خود نمیال آمده بود در کمپ زهابی در مونتریال که از خود دو ماه قرنطین کرده بود. یعنی از هر لحاظ در اینجا امکانات زیاد است. تخنیکا و تکتیکای که اینا میگن زبی جان ما در 15 سال در ورزش افغانستان در اوجه بودم امو ترنگل چوک یکی از بهترین حرکت هایم است که به صد نشان ها ما او رو میگیرم. ما چیزی را که ایجا آموختم دینموقع وقت ما در افغانستان نمی فهمیم که می ترینگل چوک از کدام زاویه چه قسمی زانوی در کجا باشه شانه از بچه در کجا باشه ایجا برد قلف و کلی وارمه که شانه از این بچه باید اینجا گرفته شود. ما ایجا فهمیدم یعنی در موقع در افغانستان خود ترینرهای مسلکی هست خواه قنه باید سطح از یا دیگه سطح بسیار بالاست تمریناتش.
آرزوی خودت چی است از این سازمانهایی که فعلا خودت فایت میکنی بالاخره برنامه خودت چی است بر چند سال آینده؟
دمی سه مسابقه را که این سازمان بر ما داد خدا کنه که من همین فایت را ببرم یا دو فایت دیگر را این مسابقه است که اگر من شو خوب به نمایش بدم چون MMA کس یک شو است اوجه پرموترها ششته یک دفعه که فایت خوشش میاد دینوایت خودش چیز تعقیب میکنه میشینه که خوشش بیا فایتت خوب شو داشته باشی استعدادت هم و فایت ستایلت قرارداد یو اف سی را برد بتا دیگه خوب فایترها ام ام ای دیگه آرمان نداره این امی آرمان و عوضشان هست که یک دفعه در یو اف سی برن بخیر و در اوجه مسابقه بکنه اگر قسمت و نصیب بود پیش بره در اوجه کمربند بگیره اگر نبود دیگه هم تا که میسن تا 35 سالگی اگر انسان میتونه پروفشنال بازی کنه. حالا مثلا 28 است یک 6-7 سال دیگه اگر رسیدیم نرسیدیم دیگه باز هست دیگه هم قطارا که نوجوان هستن بیاد تعقیب کنن میرای ما را اگه اونا برسید.
از این که به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما یک جهان تشکر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی مواد مخدر کدام ها هند؟
مواد مخدر می تواند باعث از بین رفتن ارزش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه شود. مصرف مواد مخدر در میان جوانان باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری آنها می شود و فرهنگ کار و تلاش را تحت تأثیر قرار می دهد. دوپنگ نیز ارزش های اخلاقی و روحیه ورزشکاری را تضعیف می کند و نمونه های بدی برای نسل جوان به ارمغان می آورد. به طور کلی مصرف مواد مخدر و دوپنگ پیام‌های بسیار منفی برای فرد و جامعه دارد. این پیامدها تنها به مشکلات بهداشتی محدود نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد آسیب‌های جدی در ابعاد خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شوند. بنابراین مقابله با این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع و اقدامات پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
اومما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاوی د ازادۍ ځانګړي و مورز خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. پامبې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدی مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمکه څلويخ نوري کال لري پرتا د ځمکې په څیر بلا سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د چین په کچه بے ساری تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتورۍ او حاضره بللې.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې تلویزی ملت څخه احتمالا وویستل شي، خو هغوی ته دا بسنه نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث
د دوهې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیه. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپلو شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي. کله وایي موږ ځو دته ملاتړ لري، بیا وایي ته د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو څنګه کومې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبان خپل په منځ کې وکړي، نه کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیو شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بی بی زی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړې ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږي نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالیه ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلیه د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلیه غیږ دي. د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلیه تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسیې او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کال راهیسې د سیمې د دغه هیر شوي هیواد په اړه یې د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیره اونۍ د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار تر څنګ ویلي له خپل تور لیست نه د دغه ډلې د ایستلو په تړاو اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅندنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وروسته شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا داخل شول، په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي، که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
بلته څو خبرې دي، یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیماً د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لرې خبره ده. د جو بایډن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه واوسي، په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایډن څرګندونو ته غبرګون ښودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایډن وایي چې امریکا کولای سي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او که چیرې خطر احساس سي او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي، لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي. د بایډن دغه استدلال وایي چې شس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول و هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوع رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپلې تیرې دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپله د طالبانو ترمنځ او د عامو افغانانو ترمنځ یې بحثونه پارولي دي. قلندر باد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوستی طالب و، پر ځای یې د طالبانو د زعیم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عامې روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړ و. هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لرې شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نه غوښتل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوې وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص وګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عامه روغتیا وزارت پراس کې راځي نو د موین نه نیولې تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینه نیولې تر کتنی پرسونل پورې چې کوم یو عرضه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او عرضه د خدماتو وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی، ځکه چې د پخوانه هم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسانو ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغېزه نه کوي.
بل غاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېمه مادې په اساس به د ترکی حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغه پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه یې تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي، یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه اوږدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې تر سره کړی، د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او توان خلکو ته رسیږي. داسې ولې د ترکیې جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده؟ یو دلیل دا هم کېدلی سي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیې جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیې جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله یې راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوحې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړوونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کېږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د ده په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ، دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایله به یې دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي، نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کوم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمیو به وي، اولیت به کمیو. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهاني ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغسې وینساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په دې معنی چې یو خدا دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا پخپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ تر منځ راګیر دی، وګورو چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
اوسمګي واره کندهار ته سرور خره کو، هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې داغه وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره سپرشت دی. د هرات سمراجي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځلې کسبین بولداکو، داسې پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی، وو دا د لیرا د غیژې د دغه د پارملې د پاره د لیخ په غیژې باسي
تختپل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمنه کګان دا هغه وخت ده د دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د دې میلې چې د سلامار میلې په نامه باندې دغه میله جوړېږي.
میله خو ولا ډېر شاکندور میله ده، په خو خچور خلک او ټول راکله ده. انا اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي او نن د غیرتیانو مرغلي دي، نو د کندهاریانو د غیرتیانو غیږي ډېر شي غیږي وزنه. تاسو کله د کندهارو له سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، انا د سپین بولدا کول سالي څخه هم راغلي دي.
بالا دا غیږي د ځوانان دي په شوسي وي دي. بالا دا شایسته غیږي دي د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
خوشاله مار میله نو 15 ورځې ده، په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي، د کلا تراجي، د چمن تراجي، د ګلستان تراجي، د هر ځای خلک راځي، د هرات تراجي. نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربان ته ځي، و د علی ته ځي، و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د لیه د تفریح لپاره، په دا باغ کې د لیه غیږي چې د شالمار میله ده، تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د لیه تفریح کوو.
او تیرونه بل اخر د افغانستان په یو لسو ټنا شوکانی بار هغه لمرنه اورګاړي د ترکی وان خار ته ورسید، چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړ. دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاور کې د ګمرکي ستونزو له امله درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و له دغه لارې به په ارزان ډول افغانستان، ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 ټنه پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونه او توان سره مخ وي، چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایران ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي، او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي، نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی، چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي، او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري، او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې یو میلیون ډالر پانګونې ته اراده کړې ده، او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا د سی فکر وکړه چې په حدود یو دوه درې لکه ډالرو پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي، نو یو میلیونه پورې باید کوشش وکړو چې دلته خپله سرمایه ګذاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی، او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي، او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي، او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه، او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ ودری، څومره کامی تحریکونه، کامی مشران، کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکي، او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې، د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیږي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم، او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په فانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي، او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګیو د خودلو چې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وای دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپږ میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیر ونې، 4,000 نارنجان، 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او شپږ سوه وڅلوېښت کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه، د میلمنو د ننداري او ناستې ځایونه، سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجھالی به خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې است چې د 5,000 کالو په تیرېدو ورته لا هم تاریخ وهان ګوته په غاښ دی. خو په چین کې به د مصر د ایرامونو په څیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ ایرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړولی. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي، خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینایي روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په شان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د گردش په محل کشف کوي. ناسا وایي د گلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده. خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ووم ورځ عمران غاړم هره جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مه هېروئ. Yeah.
Did it do?